دا اعلان وکړ. د کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې پرون یې د صدر اعظم شهباز شریف او د پاوز د مشرتابه په ګډون غونډه وکړه. په بیان کې راغلي دي چې په غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه خپلې سپارښتنې په دوو اونیو کې دننه د پاوز مشرتابه ته وسپاري. د پاکستان پاوز د افراطي وسلوالو او له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي پر ضد روسي عملیات په 2014 کال کې ترسره کړي وو چې نتیجه یې 2 میلیارد ډالر لګښت او له 1 میلیون د زیاتو خلکو بې ځایه کېدل وو. د امنیتي کمیټې د بیان له مخې په بیګانۍ غونډه کې موافقه وشوه چې دا عملیات به پراخ وي او په نتیجه کې به یې دا هیواد د تروریزم له شره خلاص شي. د څارونکو په باور د ښاغلي شریف حکومت غواړي د پوځي عملیاتو په پلمه تین انتخابات چې د اپوزیسیون مشر عمران خان یې غوښتنه کوي وزندوي.
مننه چې تر اوسه سره وي او سم د ازادي راډیو نور خبرونه واوري.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر نوې واده شوین جونې د خسر په کور کې لستونځو سره مخ کیږي.
دغه کور کې چې د تالو یې سوي ده دا یو ډول فرهنګ یو ډول کلچر یو ډول خو بد ولري خپل په کور کې خو هل تبعه ټول شیان بغیر کوي هر څه ورته نه وایي. دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې.
چیرې د واده شوی جلی ستونزې ونه وریدل شي او د پلار کور سره لدی چور باندې خبر هم وی ځان پامه خبره تیر کړي کومې بده پایلې درلودلی شي.
دوه بیچاره به د خبره تیرول چې کله به مور یا پلار ته به څه وویل مخه ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې کوم غوسه کو بیا به د ورور بعد ورځې کو ته تحمل که خیر دی خو بشینن وکړي ثواب بخښي. بل اخره پم دغه یو میاشت کیږي چې غونجکه خودکشي وکړه ځان یې مر کوم متاسفانه دغه د ژوند توان به څوک ورکو هیڅوک نشي ورکولای.
در منو بدون کوم خای تاسو هم په یو شمیر افغان کورنیو کې د خبر اوریدلې بي چې وای داسې جلی زوی ته ودو چې سیالوي د ستونزو پر وخت غاګ پورته نکړي د خلکو په خبره دوی ته سیال هغه جلی ښکاری چې کار حالات ور باندې راځي دای په پټه خوله تیر کړي. کله خو بیا دا هم ویل کیږي چې ناوې په سپینو جامو کې د خسر کورته ځي په سپین کفن کې به بیرته وځي. مجبور ده چې د هرې نادودې پر وړاندې صبر زغم او حوصله وکړي. د وردګو اوسنکي مرینا وایي چې د جلې د ژوند د ترخېدلو لامل ډیری وخت بې ځایه دودونه لکه والوار واده کې ډیر لګښت او دې ته ورته مسایل وي چې بیا یې لامل نوې ناوې زبرول کیږي.
کله چې ونجکه د پلار د کور نوادي کې د خسر کورته ځي د هغو د ژوند تریخوال بیلابیل عاملونه دي. بعضې لاملونه دا دي چې د پلار د کور او د خسرخیلو د کور یې ولوار چې ورته ویل کیږي په هغه باندې بعضې جنجالونه راځي چې هغه انجکې ته ډېر ګران لویږي لکه انجکې ژوند آینده یې ټول هلته ترخیږي. او بعضې جنجالونه دي هغه په دور سي چې د پلار یې وس نه وي انجکې په ورک او ولوار پرې واخلي او نو دغو ته خپل یعنې کورنۍ کوم مسایل چې هغه جزیه ورته وي هغه ورته خلی نو هغه یا خراب ورته واخلي یا کم ورته واخلي په هغه پیسو باندې د خپل یا خپل قرض لاس کا یا خپل یو کار پې وکا نو هغه چې کله د خسر کور کې واده شي نه خسر په کور کې بیا هغه ته ډېر جنجالونه په دو پیښېږي. یو چې پلار د پیسې واخیستې ځان ته یې واخیستلې او تا ته یې کور نه دی کړی دی نه دی کی نه دی کړي یا نو کله چې نجکې خپل شکایت پلار ته وکړه چې تا د ماسو داسې وکړلې وي چې نه داسې نه ده او ته باید دا تحمل کړې خیر د خبرې هغه نه دی ډېر ډېر لاملونه دي د جنجالو په ژوندی لومړی بڼه د موږ یو خپلوان ده نو نوم یې نه خلم هغه چې کله د نجلۍ واده شوله په کوم لیست چې د واده یې ورکول په دوه کې بعد شوه نه یې هغه د نجلۍ خو خېلو کامر وړي وو هغه چې کله کان وړي وو به زنګ ورته وکړل و چې دا شاون ډیر کم دي هغه بیرته مجبور شو چې هغه شاون واخلي ځکه د خو یې به پیساګي و کله چې نجلۍ واده شوله د خپل خسر کړته لاړه د خو خسر خېلو د غوسه تاریخواله شروع کړل یعنی په هر ډول هغه به خبره او په وحل او په ټکول باندې به هغه زوراوله چې د ټاپ لارګانې د موږ داسې وکړل او فلور به يم چې واده بیچاره به شکایت وکړل هاته په تدو پوری خبر راوله چې غیر ولېګل هغه څومره چې خپل فلور په کور کې ناشته و ځکه به چې ته ولې فلور ورته به خاطر تحمل کا خلک به وي چې کم سیاله خلک وو د خیر خسر په کور کې تاریخواله په سیری باندې رسی وایل رسی ټکول رسی مې خلک وی ټول ته دغه خبر کیږي په خوده شخصا ماته یعنی مثال د کایم یو ژوندې کیسه درته کوم چې د موږ همسایګان وو د ایمن ځکه چې وخت بلور ته بدل لیکل او سني ډیر ټیټ واش پاره سوال اس کال ننجل کوي وا د ورور خپل د محمد ورخوا کوي نو دوی ورته بدل کړه نو دوی بیچاره بده خبر تیرول تیرول چې کله به مور یو پلار ته به سوال مخه ورته وچې ته خو د ورور بدل یې کوم غوسه کوم بیا به د ورور بعد ورځې کوي د ورور مخه طلاق وی وادي تدې ته تحمل که خیر دی خب شینن وکشي سبب وکشي بل اخر هم د یو میاشت کیږي چې غونځکې خودکشي وکړه ځان یې مرکو متاسفانه د غو د ژوند تاون به څوک ورکو هیڅوک نشي ورکولای
د اغلی مارینا په خبره دا چې نوې ناوې د خسر په کور کې د ژوند لپایل څخه د خسر خېلو لخوا په داسې مسایلو زورول کیږي چې دا اصلا پکې معلومات نه وي تر ټولو لوی لامل د سواد د کچې ټیټوالی دی هغه زیاتوي
خود د ټولو لامل کوم سچ د ما په نظر د یغه به تعلیمي ده به سوادي ده کوم خلک چې په لری پراتوس میکودي هغه د درس او تعلیم نه لري دي د خدای د قران لري نه دي خبر ده خبر ده سي خبر نه ده چې د خدای نوخته کفار ده خبر کړي نه د خدای د قران یو لري ده چې یو خدای چې تدیره حاله پورې دنجکای خوخه ته نه ګوري د هلاک خوخه قتل کیږي دنجکای خوخه ته نه قتل کیږي حتی د خو په نکاح کې اجازه نه حاصل کیږي حتی هغه د نفس د مهر وکیل بل څوک ټاکل کیږي په خپل دنجکای نه ټاکل کیږي نه کنه ول کیږي نه پوښتل کیږي نو کله چې هغه شي انځر کوي مېرچ په خپل موبایل کې خلاف پیدا شي بیا نو فلور مور به اضافه د خبره مرته کوچ نه ته باید تیر کې در وسیله کې هدا ټول دلیل واسنه دلیل تعلیم دی کچیر ته هر ای وخزه هر ای و مور هر ای و خور تعلیم وکونه هغه په قران او یی تفسیر او یی ترجمه او یی او هم داسې نور ساينسي کتابونه په ټول کې د وضاحت ورکړ شوی چې کوم حق د خزه دی کوم د خوخه دی کوم د خسر دی کوم د فلور دی کوم د مور دی کوم د خواوند دی د ټول ته دغه فکر راسی هغه خپل حقم پیژنې د مېرم پیژنې د پلارم پیژنې د خسرم پیژنې د مورم پیژنې
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې نغوړی خپل نوم یاد کړی وای چې د دې په سیمه کې دوه دستور او د خلکو رواجونه په اکثره مواردو کې د جلی بشری حق تر پخولندې کوي چې یا وې هم امدال واده ورسته د خسر په کور کې د نوې ناوې ستونزې دي
د خپل د رواجونو لپاره خپل د بشري حقوق د کاغذ د خويند په برخه کې اکثره اوسي تر پخولاند کې یا هم سترګې پټوي چې ول هغه بشري حق څخه د انجنیر د واده څخه ورسته کوم حق چې دی هغه سلبول دي هغه د چې انجلۍ کله چې واده وکړي په پاکستان کې انجلۍ د واده څخه ورسته کوم د پلار کور شې کوم هغه زیاتره حقوق څخه ختمي یعنی جنګونو جنجالونو سره مخ کیږي دا به ورته سره خپل په پلار یا مور به سره دوی ورسره مرسته نه کوي ان خو په افغانستان کې دا مروج درواج د بيخي عرف ګرځیدل شوی دی او هیڅ کومه د پلار د مور لخوا به کوم جلی سره مرسته نه کیږي او هغه به یو غاز ډول سره به خپل جنگي کې به تر څو پورې چې ځینی سختي د خوند خو یا وهل یا ټکول یا هم د ځینی خسرګنې لخوا چې ځینی سختي ورسره دغه کیږي د دې لپاره چې هر یو کورنۍ کې انسان زی هغه د عرف او کوم رواجونو کوم دی هغه فرق لري خو ترڅو چې هغه سره ځان عیاروي او څو وخت سي مګر ځین کورنۍ دومره قیدګیر او سخت نظر او سي چې تر هغه پورې هم انجلۍ ته وخت نه ورکوي با وای چې هر څنګه او سي باید زموږ په کورنۍ او پر واجونو باندې خبر او سي او د خبرېدو لپاره وخت اړتیا وي مګر دا چې کوم دنجلون سره انجلۍ مخ کیږي د پسرګنې کړه نو دا چې په پاکستان کې تر ټولو بدتر او منفي نظریه چې کوم ده هغه او تنگ نظری شي دا او رواج شو زیات اوس وختونه کې هغه هم دا دی چې د پلار لخوا د پلارګنۍ لخوا د وی لور سره واده شي ولور سره مرسته نکي.
د وردګ ولایت اوسیدونکو احمد شاه وردګ خپل څلور لونه واده کړی دي. نو موري وای چې په پرمختللو هیوادونو کې هم په ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کیږي. خدا ستونزې بیا یوازې جلیته نور لغړی کوي. کې د پلار کورنۍ د مشکلاتو په حال کې مرسته نکوي نو خپل لور هم دې ته نه مجبوروي چې هر څه په پټه خوله تیر کړي. کنادی دوی نوم ته زیان اوړي.
په ډیر متمدن ټولنو کې هم چې هلته ودونه ډیر دی مینې د دوی مشنوخت او لو مریج په نامه باندې د ودونه هم صورت نیسی. کلونه یو د بل سره رابطه موجوده وي یا صنف کې یا مکتب کې یا په پانتون کې یا په کاري ساحه کې. خو بیا هم کله چې واده وکړو مشکلاتونه په ژوند کې پیدا کیږي. خو بیا په خاص شکل باندې د په افغاني ټولنه کې چې یو خدای وي خو د ودونه د مشنوخت پس اسنه بلکې د کورنۍ د پلار امور له خوا تنظیمیږي او د ودونه صورت نیسی او د بلې خونه نو تدید چې کله د واده صورت نیسی اولا خپل د الک او انجلۍ په موبایلز کې هم شناخت ضعیف وي مینه محبت یو لبل سره یو لبل نه ضعیف وي اعتماد ضعیف وي او باور یو پر بل باندې د هم هغه عوامل دي چې واقعا فامیلی ستونزې راوړي. خود ما په نظر باندې د ستونزې د الک او جلی نه بلکې دا د کورنۍ له خونه ډیر کله د ستونزې منشنی سي. په افغاني ټولنه کې په پښتن په پښتنو کورنیو کې د ستونزې پر ډیره پیمانه باندې لیدل کیږي. معمولا که یو خبره په صغر د باندې وکم ویل کیږي چې همیشه د پر په افغاني ټولنه کې یو رواج او یو هم یو سنت موجود دی یو مشکل موجود دی چې ولا ډیر کله دا د خپل منځي خشونت او عدم درک نه دی بلکې دا د کورنیو مداخله د خزو په مقابل کې معمولا خوخه په نامه باندې معمولا د ورور دی د خویندو مداخله او یو هم د کورنۍ د نورو غړو مداخله دی و نوی واده شوی انجلۍ او یو جوړې په ژوند کې دا طبیعي ده چې دا رقم قصه مامان استرازی او ډیر کله دا په ډیرو غټو شخړو جنجالونو باندې تمامېږي. کورنۍ یو د بل سره په جنجالونو حتی په دښمنیو سره تمامېږي.
اغلی وردګ وایي چې کورنۍ د رواجونو ته د اولاد له ژوند څخه لومړیتوب نه ورکوي. دا د مور پلار مسؤلیت دی چې د لور په حال ځان خبر کړي او د هغې ملاتړ وکړي.
د رواجو په اساس باندې ډیر کله هغه ځان ته حق نه ورکوي او یا هم د خپل لور د ژوند پوښتنه نه کوي. د هغوی په کړاوونو دردونو مشکلاتو کې ځان نه داخلوي وي چې بیا دا مداخله کیږي د کړکیچ او جنجالونه کورني جنجالونه نور هم زیاتیږي. خود ما په نظر باندې نه دا خبره په دې باندې ده چې څومره د انجلۍ مور او پلار او یا هم د الک مور او پلار او کورنۍ څومره دوی د نوی واده شوی هلک او انجلۍ واقعی ژوند ته متوجه دي. دوی احساس مسؤلیت کوي. دوی غواړي چې د کامیاب رابطه ووسی او بالاخره د رابطه د دوی په یو ښه کورنۍ باندې تبدیل شي د اولادونو او مسیونو چیښتن شي. نو د ما په نظر باندې بله او د لاسنیونه او د حمایت د دواړو خواو ضرور دی. ډیر کله داسې کیږي چې په خسرګنۍ کې یا د خوښې له طرف نه یا د دغې له خویندو له طرف نه یا د ولی د نور غړو ولو د انجلۍ د ادم درک او د انجلۍ د نابلدی او د انجلۍ د اجتماعي ژوند کورنی ژوند ته د ادم آمادگی یا ناتوانی په نتیجه کې ستونزې رامنځته کی یا خپ خلای نشي کولای خ دګ نشي کولای خ ډوډۍ نشي په خولای د کور سمبالتیا او ته درسته متوجه نه وي د اولادونو پرورش او دغه روزنه ته متوجه نه وي یا نور ستونزې موجود وي. خود ستونزې باید په خوشونت نه په جنجال نه په جنگ او جګړو نه بلکې دا باید په انسانیت په نصيحت دا باید په پالنه په پرورش په یو دایمي روزنه باندې باید مغشي په یو ښه رویه په یو ښه شیوه په دایمي توجه باندې باید داشلا شي. متقابل طرف هم باید دا درک ولري چې دا د غلور د په کورنۍ پورې ارتباط لري د مور د پلار دی دغه مور او پلار تبان د خپل اولاد مسؤلیت لري د غو په غم یا غم جنکیږي په دی خوشاله کیږي غا ارزو لري چې مولودونه لوري خجوند ولري خوشاله ووسی.
میرمن قمر نیازی چې کلونه کلونه د افغان میرمنو د حقونو مدافع و او د هغوی ژوند لنجدې خلیدلې وای چې د خپل د داسې پیښې شاهد ده چې جلې د خسر په کور کې لستوندو سره په دې اندازه مخ وچی په مرګ تمامه شوی. خو د پلار کورنۍ ور باندې خبر هم نه وو. لاغلی قمر نیازی سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو. نوموړی په پیل کې د هغو ستونزو علت وایي چې جلې د خسر په کور کې ورسره مخ کیږي.
لمړی باید دې ته وګورو چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، یو فرهنګي ټولنه ده، او بالخصوص داسې ایدیالوژي د خلکو سره ده. ښځه چې واده سوله د خسرګنۍ ده، چې مړه سوه بیرته د پلارګنۍ ده. نو دغه ایډیا سره سم چې کله چې یو جلۍ یو کور ته ودیږي، طبعا دغه رقم چې موږ چیرې مختلف دي، دغسې مو اذهان هم مختلف دي، دغسې مو روش د ژوند د طریقه هم مختلف ده. شاید په دغه کور کې چې دا لویه سوې ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول ښه و بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بل ته تغییر کوي، هر څه ورته نه وایي. په هغه کور کې بیا یو بل فرهنګ مخته ځي. یعنی کېدای سي چې که ازادي تراسو دلته د خبرو کولو ازادي ورکول سوي وي، خو هلته په هغه کور کې د خبرو کولو ازادي بیا نه لري. نو په لهذا دغه د چې خپله د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې. که هغه کور کې ادې نه هرکلی وسي او دې ته دا اختیار ورکول سي چې څرنګه دا خپل په تیر فامیل کې و، یعنی د پلار په کور کې و، هر اغه رقم یو فضا ورته که اغه ډول سل په سل نشي کېدلی، اته اقل 50% 30% 40% اغه سی یو فضا ورته آماده سي، نو دا جلې د دې کور سره آهسته آهسته سازش کوي، ستونزه نه پیدا کوي. ولو چې بیا بالکل مخالف وي د هغه کور خپل د پلار د کور په تناسب باندې، نو بیا دلته د ستونزو اساس د دغه ځای نه شروع کیږي، ځکه چې دا هغه شی غواړي، هغه ماحول غواړي چې په کې لوی شوی ده. ته په دې ماحول کې بیا ټول برعکس دغه ماحول دی. نو طبعا د فکرونو تفاوت، د خبرو کولو تفاوت، د رواجونو تفاوت، دا ټول د دې سبب ګرځي چې دا جلې ستونزه سره مخ کیږي او یو ډول زړه کې بغض پاتې کیږي. د هغه خلکو د دې په مقابل کې کینه پیدا کیږي. هغه چې د دوی په منځ کې کوم متقابل احترام هم وي، هغه هم د منځ ځي. کوم مینه او محبت چې د دوی ترمنځ مخکې تر واده هغه هم له منځه ځي، ځکه چې دلته بیا نو اشتباهات ترسره کیږي. کله چې اشتباهات ترسره سو، د اشتباهاتو څخه غلطي کیږي او د غلطي څخه خوابدیا منځ ته راځي. خوابدیا خو بل هغه سبب د جنجال ده او د ستونزې ده او د مشکلاتو ده.
درته وایي چې یو انجلۍ د خسر په کور کې لګڼو مشکلات سره مخي او بیا دی وایلم څوک ونه لري، یعنی کله د پلار کور ته ورځي ورته وایي چې ته باید گذشتو کې ته باید گزارو کې.
کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي او هلته د دغه سیستونزو سره مخي، ځکه چې نابلدي د پاره کور کې، هغه هغه ژوند غواړي چې دا پکې لوی شوی ده، او دلته هغه ژوند هیڅ امکان نه لري چې دلته هغه ژوند ځان ته مهیا کی، او دلته داسې یو فرصت ورته اصلا نشته. نو تمن انسان فطرتاً هم چې څه شی په طبیعت کې نه، نو د ځان څخه مخالفت شي. کله چې مخالفت خود له ستونزې منځته سولې، مشکلات منځته راغله په کورنۍ کې، نو دا کوشش کوي چې یو تکیهګاهی تر څو چې خپل زړه تش کړي او دا غځای څخه یو سپورت ترلاسه کړي، یو ملاتړ ترلاسه کړي، یو حمایت ترلاسه کړي. نو راځي د پلار کور ته. د پلار کور ته چې کله شکایت کوي، مور یې ورته وایي چې زویا گزاره وکړه، خیر ده، فرق نه کوي، اول شپې دې مام دغه خواري تیرې کړې دي، او خسرګنې کور کې دا مشکلاتونه سته او دا هذا چې خور ته وایي، خور یې ورته وایي چې ودرې د مور مې درته وویل چې گزاره وکړه، نو دغه سه حالت د څوک دغه به په تقدیر کې او دغه دی په نصیب کې. دغه شیا نور هم د جلې خپل خپل دفاع وکم، ځکه چې زه دفاع کار نه لرم. نو کله چې دا زی خپل مایت د پلار د کور د خواته نن تر لاسه کی، دلته لا هم تر فشار لاندې راځي، بیا هلته نور هم د بغاوت کولو پلان ور سره پیدا کیږي چې زه باید خپل خپل دفاع وکم، زه باید خپل خپل ځان څخه حمایت وکم، زه خپل ملاتړ نه لرم، نو باید زه خپل قوي اوسېږم چې تر څو زه خپل خپل دفاع وکم. په هغه دفاعي خودي کې نور هم د تر دې چې سمه کی، نور هم خرابې خپل ژوند، ځکه چې هلته بیا نور مخالفتونه پیدا کیږي او کله چې د ځان دفاع کوي هغوی خسرګنۍ نور هم بدې ګڼي، هغوی ته دا ښه نه ښکارېږي چې ګوري خپل د ځان څخه دفاع وکړي او فکر کوي چې دا د بلې خوا څخه حمایت شوی ده او د بلې خوا څخه سپورټ شوی ده، یعنې د پلار د کور د خوا څخه کوم استاذ په هلته لري هغه ورته هر څه ورته ښیي چې ته لاړ شه داسې دغه وکړه داسې بغاوت وکړه، هغوی بیا بل ډول اخیسته کوي. دلته چې ستونزې او مشکلات سره ډېرېږي په کورنیو کې،
کورنۍ ولې نه غواړي چې خپل لور نه ملاتړ وکړي او دوی ته ډېر مهم د خلکو خبرې ښکارېږي چې کله تا نه ملاتړ وکړو خلک به بیا وایي چې د لور په ژوند کې مداخله کوي، یا دا د کله تا ملاتړ وکړو خلک به وایي چې لور گزارې ته نه پرېږدي. ولې د خلکو خبرې دوی ته ډېرې زیاتې مهم ښکاري نظر د لور ژوند ته؟
دقیقا ډوډۍ ځان ته خرو خبرې د خلکو تیرو دا زموږ فرهنګ ګرځېدلی ده بیخي، او فرهنګ مو د اول نه هم همدغسې راته پاتې و، د پلرونو نیکونو څخه همداسې میراث راته پاتې ده چې خدای دې وکړي دا فرهنګ ټغر ټول سي. کله چې ښه پوه سي په دې باندې دقیق معلومات ولري چې لور مې هلته مشکلات لري، یو دوه وارې درې وارې لور یې شکایت کړي، یو څه دوی خپل په سترګو لیدلي وایي شنیدن کای بوتمانان دي دیدن ځي یو ځلې ګوري کور یې ژوند دی مورې استې پلار یې فرض مثال ته ورسه وګوره، خو ته خو تجربه لرې ته تحلیل که چې رښتیا ده جلۍ ستونزه لري که نه لري، که هغه راسي چې ورته وایي چې ولا رښتیا چې هم ستونزې سره مخ ته هغه خلک ورسره بد چلند کوي، او دا ملامته نه ده. په دې نه وایم چې اولاد مې ده، خو ومې کتل حالات او کور ژوند مې وکتل، چا نه مې پوښتنه وکړه په خسرګنۍ کې بعضې موضوعاتو کې سر مې خلاص و په بعض شیانو باندې، دا جلۍ غلط نه وایي. نو دلته وی پلار وایي خو مونږ ته خو نه ښایي چې مونږ مداخله وکړو د دوی په ژوند کې، دوی به خفه سي که مونږ مداخله وکړو. او هغه مور یې بیا ورسره تایید کړي چې هو همدغسې ما په یو خبره باندې بحث وکړل، هغوی ته خوندوره ښکاره نه شوله، نو تر دې چې خسي ژوند دی نور به هم خراب سي. دا ستونزه بیا د فامیل سره یې که مونږ مداخله وکړو تر دې چې سم کو خراب بشي، او خسرګنۍ فامیل بیا داسې فکر کوي چې زه څوک بس خسګر نه لري، څوک یې پوښتنه کول والا نسته، نو څه چې موږ غواړي مغه بربند کوو بلاخره نه سبا تابعداره کیږي. هر څه چې مونږ وایو، هر څه چې قوانین مونږ د کور ده، هر څه چې مقررات مونږ د کور ده، مجبوره ده چې اطاعت وکړي. کشمکش کې چې د خلکو پروا وکړه، د ټولنې پروا وکړه، د رواجونو پروا وکړه، خپل د اولاد پروا مه کوه. ډیر ځایو کې داسې شوي دي چې اولاد یا غجلۍ د لاسه تللی ده، په یو نابلدو امراض باندې اخته شوی ده، رواني تکلیفونه یې پیدا کړي دي، عصبي توازن یې د لاسه ورکړی چې دغه شیانو سبب ګرځي. بیا هغه وخت کې مور پلار فریاد کوي چې او کاشکې مو غم ورته خوړلی وای، کاشکې مو خبرې کړی وای، کاشکې مو د خلکو خبرو ته غوږ نه وای نیولی، کاشکې مو د خپل د لور دفاع کړی وای، چې بیا هغه کاشکې بیا هېڅ ګټه نه لري. هغه وخت کې هغه جلۍ نقطې ته رسېدلې ده چې بېرته راګرځېدلې او هدې حالت ته بیا ناممکنه شوې ده.
دا رقم کورنۍ چې د خلکو لور سره بد چلند کوي، بیا تر ټولو زیاته تمه یې دا وي چې د دوی لور دې په نورو کورو کې آسوده وي. دا یو ډول خودخواهی ده، یو ډول لزده کړې لري پاتې کېدل دي، یو ډول سادګي ده. دا څه ده؟
جرته راسو هغه اساس ته راسو ناپوهي هغه مهمه وجه ده. خپل لور چې پیغله یې په کور کې هغه ته وایي چې ته فقط یو غاړه یا پټو چې خپل جیزونه جوړې په هغه باندې باخته ورندر دي چوپړ وې د دې کار وکي، او خپل لور چې بیا واده سي هم بیا دا تشویش ور سره ده چې ما خپل لور د ګلاب په بولې کړې ده، باید هغه خلک ورته ډېر ناز نوازش ورته ورکي، کورنۍ ګوري، الګ ګوري، ډېر توجه کوي. خو دغه چې دا خپل لور خپل لور ګڼي، انګور د بل لور ګڼي، دغه خلک پوه نه لري.
بله، اغلی نیازی په اخر کې که اغو کورنۍ او تل تاسو یو مشوره ولرو چې دوی خپل لور ودوي نورې په خدای سپاري، هغه که خوشاله یو خو په هر حال ستونزه نسته، که چیرې یو عالم مشکلات د خسر په کور کې د انجلۍ لري او د ستونزې د حل کېدو خو څه کوي، دی ویلو څوک نه لري چې او څوک کینه ای او خپل مشکلات ورته وایي. سره لیدې د پلار کور به فصل د خدای د خلکو نه ډک وي. مشوره هم دغسې کورنۍ ته څه ده؟
دا چې خلک څه وایي او رواجونه څنګه دي او د لور خسرګنۍ به مو څه وایي، په دې حصه کې تاسې مسؤول یاستئ، خپل مسؤلیت ترسره کوئ، د دې خلکو خبرو ته مه ځئ، خپل د اولاد مسؤلیت واخلئ، خپل د اولاد خبرګیر اوسېږئ. تاسې په دې حصه کې هم به خدای ته ګناهګاره یاستئ او هم به بنده ته ګناهګاره پاتې سئ. افسوس کول ګټه نه لري. زه خپله د دې ډیر ژوندۍ مثال لره ماز مون خپل په فامیلانو کې زمون خپل په دوستانو کې یو ډیر خایسته چلی واده شولې چلی مړس ولا دغه سي مشکلاتو څخه چې هغه خپل په کور کې درلودله په شروع کې هغه نه ویل کله چې زه خبر سول ما یې مور پلار خبر کړ مور پلار داسې وخت خبر سو چې جلې په زولې کې راوستل خپل کور زه دغه سي قرباني شاید پات سویم په زرګونو داسې قربانيان مون ورکړي دي دا یو نه ده چې دا یو ژوندۍ مثال زه درپم چې دا خپل فامیلانو کې او ما خپل د سترګو لید کاتو نو مخکې تر دې چې خپل اولادونه قربان کو باید خپل د اولادونو د ژوند په حصہ کې چې مو مسولیت لرو هغه مسولیت تر سره کو چې نه خدای ته سبا شرمنده لرسو نه د خپل اولاد مو سبا د منګریوي اول کوشش وکي چې کوم ځای کې کوم فامیل کې خپل رو ودوي هغه ډیر ښه تحلیل کوي خې وپیژني په هر خوای نو وسنجوي ورته بیا خپل د اولاد ژوند ورته وسپاري او همیشه خبرګر اوسېږي او اټ وخت د خلک بتوي دغه خبره ته ارزښت مو ورکوي دا فکر ځان سره وکړي چې اولاد می کوم حقونه په ما باندې لري او هغه حقونه څنګه ورته ادا کوم
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندې سلامت اوسې
مننه ستاسو څخه هم خو راست
درن دوستانو په دې اله چې د افغان مرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړ کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان مرمنو ستونزو ته تریو هده د حل لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو دا باندې نه خبرونه تر بیا ښه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسی ساعت ته مو هرکلی کوم د نن ورځې په درسی ساعت کې به د اووم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او د ازادۍ رادیو خبريږي اله دا تیر درس مو تکرار کړی وی او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وی درنو زده کوونکو نن به خوونکې مقتد د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کوري په کوم ځای کې موقعیت لري پنننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته غنی ستونزې پیدا کړي بشپړ درس له خون کې څخه اورو
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې افغانستان یو غرنۍ هیواد دی چې د اسیا د لوی وچی په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استواله کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ لکرش څخه ختیز خواته پروت دی د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچی چاپیره کړی دی او آزاد سمندر ته لار نه لري د عربو سمندرګي ته نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دیش ولایتونه لري او هر ولایت دورای پکښې معلومیږي د افغانستان شمال خواته د منځنۍ اسیا تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامی جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی زموږ د هیواد شمال ختیځ لورته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یو غټه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره غټه پوله لري، چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرب دي. دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي، چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس ته ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خون کې براته وایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لښته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا لګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خون کې بنن راته وایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړي. دا ټولې پوښتنې د خون کې په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږدو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرطوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. سلرم علاقې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي، او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي، چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر گاونډي سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه، مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامل ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی یې معتدل او باراني وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر گاونډي سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او ایرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکې ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچ بری، په دې برخه کې مرکزی او ختیځ اروپا شامل ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی، نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده، لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي، په دې برخه کې روسیه او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچ ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملیږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو کې ګڼو ترڅنګ یو هم دا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ 4 ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږ یاست. د خبرونې په دریمه ورستۍ برخه کې د 9 ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکي د کانګو حوزه راوپیژندله او دا مو هم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې یو په زړه پورې جغرافیایي موضوع لولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردینان د لسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه، یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 168 کیلومتره دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 68 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال ویني چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 8000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 45% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1950 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1950 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمیر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټ لانجې وسوې چې هغه وخت مصر بادشا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمیر جګړو له وروسته په 1956 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویز د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویز کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مغول وسل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویز کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولې چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
وکړې د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي. تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
بلتون تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری ستا په بلتون تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری په غم جن زړدا سی خوګمن یا خوګمن یا ما چ حد نہ لری په غم جن زړدا سی خوګمن یا خوګمن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دومره غم جن کلا ما حجر او غدا کلا ترہ کر شما او کلا ما حجر او غدار کلا ترہ کر شما او کلا ما حجر او غدار گمر زلیل پخبل وطن یا وطن یا ما چی حد نلری زلیل پخپل وطن وطن یا ما چی حد نلری فغم جن زردا سی خوگمن یا ما چی حد نلری ستا پبل تن دمر غم جن خاموش ملک و ملا